سلامونه زه سفی ولستان اگزایم او د ماخام دوو بجو د پروگرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف د چارواکو له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو دغه اقدام وغنده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغه شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او ویګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړه چې قومی یوې ټلویزیوني خپرونې ته ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. بنگلادیش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و، 302 منډې په اول پاڼې کې کړې وې. په ځواب کې افغانستان 146 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دومه پاڼې کې بنگلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده. دا د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د ټیسټ دویمه لوبه وه. لومړنۍ ټیسټ لوبه د دوی ترمنځ په 2019 کال کې شوې وه چې هلته افغان لوبډلې د 244 منډو په توپیر لوبه ګټلې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخه په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. او د یوګاندا پولیسو نن وویل د اسلامي دولت ډلې مربوطو وسلوالو پر یو ښوونځي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا ښوونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې ده. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوند کې د لهوبیریرا په منځني ښوونځي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځول او چورتالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د عصمت ساروان په کوربه توب مې هیروئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت ساروان يم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هر کله کومه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه افغانان دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری د تیرونې د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله لسګونه میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هرو 4 اویا تنو یو تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ وځي. په 80مه میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي کول له دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو ور بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې گاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو بیا وخت رسیدو وروسته گاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روانه خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس له ناروی څخه جنرال نعمت الله جلیلی، او هم له پاکستان څخه یو افغان خبریال میرویس زاده. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونه پترس کې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، ټلیفون وکړئ، او یا هم د واتس اپ له طریقه د موضوع په اړه پوښتنې کلرئ یا هم نظر لرئ له موږ سره شریک کړئ. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته چې په ناروی کې میشته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې د خلکو د کډوالۍ دوڅو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدرمن سروان صاحب، سلامونه او نیکی لپاره سلامونه تاسو نیکی خلک باندې مانځم او ساسه ده سپول لاره نه ټول هیوا دوله ته او دې کته خپل سلامونه نیکی وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول هیوا دوله سره په بهر میشته او سپه دا او د نن په وړاندې سره کې ما سلامونه ومني تاسو ته روغتیا، سلامتی او نیکمرغي وکړه.
سلامت
او ورم چې اوسه اسلام کوم د پناروي کنه بلکې په بلجیم کې وقته مشهور
وو. به شي صح،
بل د دوستانو ته په داسې دوستانو ته کوم وخت نه پیدا مشه.
اوکې، سم ده.
او بخنه ور ډیره زیاته مننه ساسه خدمت درنو به باندې ته قدر مننه انساجي سپته او بل بل ماچ د ته هم سره دی ته هم سلام وګړو د کوم په دې چې ټول به یو له خوشاله سره زو ساسه پختنه ته قدر مننه سره ورسه. کمنګو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیو د کلوناسیون د کډوالو فانین د ګروپ په اندازه د نول د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نن په نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګورې یا احزاب پورې ترکه شي او یا هم د سیاسي افایده لري د ټول تاریخ ولې سره مخکینه نو او کومې کاغذ دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل ټاټوبې پرې دې بلې یو د کډوال شي نو د خپل دې سبات او د سبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه مهمو اړخو کې ومنل شي. نو که چیرته دا دوه مهمه دي ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یو په سیاسي اړخ او یا هم په قائدي لحاظ باندې کې چې ته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت ته لیکل شوی دا چې موږ تاسو په افغانستان کې موږ تاسو چې څنګه تاسو ته د اشاره وکړ په خپل پیلو خبرو کې او په تاسو سره باندې مو چې د افغانستان نه وروسته چې د یو وخت د سوریا د کومه سره د حکومت رامنځته کیدو نه وروسته افغانستان د کډوالۍ د بحث سره مخ شو دا نه ولې تر اوسه پورې تر نه پورې چې موږ تاسو په دې سره بلل تاسو کې خبرې کوم دا روان دي لا بعد ما چې موږ کاتو ګورو اندره دوه مواد کې د افغانستان وو ګړي ته موږ تاسو یو وخت یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید د دې کسان کارول شې دی او په وطن کې پرې کېدل نو ری هوا ته نه ته یا د ګلوبل دی هوا ته نه ته او یا هم نو وګورو په یو یو د دیناري ته کډوال شوی چې هغه نامې نه فقط امر د نامو په
مو جنرال صاحب جلیلی، د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي ټول کې دي. سیاسی او امنیتی دی دوم دی حکومت دی حکومت ضعیف حکومتداری عوامل دی او درېیمې اقتصادي عوامل دی او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عامل ده په خپله رمانه کښې دغه کډوالي منځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دی چې مونږ تاسې نن ورځ مونږ تاسې په افغانستان کښې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنه د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته او همدارنګه د ضعیفې
بله که جلا جلا پاری و خبری وکړو تاسې د فرهنګي یادونه هم وکړه فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلور څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پرله پسې مهاجرت کوي داسې خلک هم شاید تاسې هم وپېژنئ موږ هم پېژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي کله چې یو څوک ډېر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله یې پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي بېرته راغلي دي بیا په اسانه بېرته مهاجر کېږي دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن نه بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي مونږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي له بده مرغه نن ورځ په افغانستان کښې دا یې په خپله یو محدودیت او مونږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل دپاره ترڅو چې راتلونکي دپاره د خدمت نسل وتیس مګر له بده مرغه هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کښې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم له مرارې نه ځان تعلیمه مساعده شي او په خپله ځان سنباسکي سارماس
بله په دې فرهنګي عامل چې تاسې ورته اشاره وکړه د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې آیا د ځینې خلک هم داس شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي یا تعقیبي شي دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کښې چې مهاجر کېږي څومره فیصدي یې فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبورېږي چې وطن پرېږدي
ما څېړنه وکړه ما ولیدل چې کورم تقریبا د 50% نه زیات عوامل دي همدغه د امنیت نشتون دی تاسې وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سوان ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کښې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شول په نامه د تخلیه ډېر کسان وبژل شو له بده مرغه او قاتل یې لا هم معلوم نه دی دا په خپله هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو لخوا نه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کښې ځان اهمیت کښې نه ګوري نو اساسي عامل به د فرهنګي لردارسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالي شپې ورځې په نورو بهرنیو هېوادونو کښې سره ډېری سرمانسي د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه مونږ تاسې نه شو کولی چې سرکه پټه کړو دا هم سیاسي عامل لري او هم امنیتي عامل دی
بله صاحب ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ په دې خپرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوو له لنډې خبرتیا وروسته درسره یو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ د خبرونې میلمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه، او دغه راز په څو شیبو کې به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم راسره ملګری شي. افغان خبریال میرویس سازای مو په پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای راسره ووسی، خو تر دې دمه ښاغلی سازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، دا شیبه له استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. انصاری صاحب، تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولی؟ د ملګرو ملتو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی، په دې کې ویل شوي دي چې جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، تعقیب، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیشي د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو د راپور د ټولو مهاجرو، د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ؟ مهرباني انصاری صاحب.
بله، تاسی ټول معزز او اوریدونکو او همکارانو ګرانو میلمنو، السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
موږ او تاسی وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي. په دغې کې جنګ، جګړې، وژنې، زندانی کول په پولي ګونونو او مختلف او دغه سي تحمل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نه یوازې په کور دننه له خپلو جونګړو، کلو، نورو سیمو ته کډوال شي او یا ولېږدېږي، بلکې د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوې، د حکومتونو سهلنګارۍ او په ملت یو شمېر پردیو پردیپالو لخوا تحمیل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې په نوم چې کوم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیاردونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل عیش او نوش او د خپلو ارګا او بارګا، قیمتي موټرو، الوتکو سفرونو، د خپلو هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ته راځي. موږ په دې فکر یو که چیرته د افغانستان ولس، خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلور دیوالونو په توګه سره لاس یو کی، ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو د
ټولنیزو
علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ انصاری صاحب. بیا هم پوښتنې ډېرې دي، بیا هم درځو کور ودان. اوس به ترکیې ته لاړ شو، هلته افغان محصل سهیل مامونزی را سره دی. مامونزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډېرو سختو لارو دغه هیواد ته ځي، خصوصا د ایران له لارې. په دې وروستیو ورځو کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیې او د ایران ترمنځ ډېر ځلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لویشي او بیا یرغمل کیږي او له کورنیو پیسې اخیستل کیږي، ځورول کیږي، وهل کیږي. د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست هغوی په څومره مشکلاتو ځي، اول ته بیا څه ډول برخورد ورسره کیږي؟
مننه. لومړی خو سلامونه ونیکې هیلو مو منی. ډیره یو ښه موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي، خو بیا هم د هر څه مسؤلیت کو مونږ وایو د طالبانو حکومت یې په جمهوریت اچوي، جمهوریت یې په طالبانو. خو اوسنی نظام د دې هر څه مسؤول هغه دی، ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه، هغه خلک چې د وطن د ملاتیر ورته ویل شو چې عمرونه د 30 تر 50 تر رسیدي، دغه په غیر قانوني لارو د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي، چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې دلته په دغه پوله چې راوړي د وان خارشتون لري دلته، چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ترور کیږي، وخل او ډبول خوري او همدارنګه اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي. د دې هر څه مسؤل مونږ اوسنی چارواکي باید وبلو، ځکه فوکس باید هغه کوم دغه چې دی تاکید باید په وطن وشي، په وطن کې د په پاتې ځوانانو وشي، ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاسه مونږ ورنکو. د ترکیه د حکومت هم په دې وروستیو کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی، ځکه دلته کو دی دا خلک ونیسي، دی کوشش کوي چې دا ډیپورت کړي، په یو سولای د فضا کې ډیپورت کړي، دلته وحل نه ور کوي. خو د دې د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی، د ایران او د ترکیه په سرحد باندې دی، ځکه کوخخ کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي. نو په دغه نقطه کې وهلم شته، ډبولم شته، حتی ځینې ځوانان په خپل ځیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري.
بله سم، ډېره زیاته مننه کور ودن. یو شمېر اوریدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک له لارې خپلې تبصرې راستولې دي. محمد نعیم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډېر افغانان غواړي چې هیواد پرېږدي او په هیواد کې کار نشته، نو باید زر تر زره نورو هیوادونو ته لاړ شي. حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی، وایي د یوې ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. نصیر احمد هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی، یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. شیرزاد هاشمی ویلی دی دا ټول دی امریکا له لاسه دی. وای بل اوریدونکی احسان الله امید لیکلی دی، وای ځکه په وطن کې ټوله ورځ کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیږي، یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شولې ده. نور پیغامونه به وروسته مطرح کو. اوس په لاړ شو لندن ته. ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې، د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم. د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومیږي، البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې لیکلي، چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سختې لارې او د لارو سختۍ په غاړه واخلي او بهر ته ووزي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د ځورونو، بشري حقونو د سرغړونو او نورو عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي؟
مننه. تما هم نیکې هیلې، سلامونه وظافت تاسو ته، نورو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه خبره خو دا ده، کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي. په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت وګورو، دا چې د نجونو په مخ باندې دا د زده کړې مرکزونه هم دروازې تړلې دي، دا هم هغه ستونزه ده. اکثرا پلانونه خلکو سره چې په افغانستان کې په تماس کې نه، دوی بشارهګان چې کله راوځي دوی وایي چې موږ د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوله را پیدا کړو، اروپای کومل تلاړ شو چې بیا بل وخت ځان سره ماشومانو د وستر زمينه مسایل کوي، کوم ته د ذکر شرایط مسایل شي. اقتصاد خو په زیات رول لري. کسرای په لار د حال په لار باندې ډیر باسو کې راځي. په ونه حالت په افغانستان کې د شدا کله چې غیر مسلکي اشخاص په دې دورو پر راځي، دا طبيعي خبره ده چې همدغه اوسنۍ حالت به موږ او تاسې بدبختانه تر ډېره وخته پورې د دې شاهد یو. دا داسې مثال وکیل کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي، په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاصي او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړېږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړېږي یا نور څه جوړېږي، هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره، د اداري له نظره، د قوې بشري له نظره، نو معمولا هغه څه شي بېرته راوځي، نه به کمپیوټرونه دې کار وړي، نه به چپلکې دې کار وړي، یا که نور څه شیان که د جامو وي نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو، با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافي موقعیت ته وګوري، دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تر منځ یو ډېر خپته، او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په لاس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه ترې، ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسه یې چلولې ده. د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي، هغوی په چلول نه پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي اقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري، تخنیکي تجربه باید ولري، چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان چې جوړوي هغه هضم کړی شي، هغه په دې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تطبیق کړو، په کوم ځای کې ستونزه ده، زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم، یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې 2 کاله نور هم دوروي، او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنی حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هیڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم، خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي، پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو، غیر قانوني هیڅ منطقي لاره نه ده. خصوصا هغه ځوانان چې هغه زده کړې لري، هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره، د بورسونو له لارې نه، د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته،
یعنی لارې شته، قانوني لارې هم شته. اقبل صاحب، وروسته در زمه د موضوع باندې به خبرې کوو، ور به سو ښاغلی انصاری ته چې دوی کمی خبرې کړې دي. انصاری صاحب، کوم خلک چې ځي اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي، تاسو ته معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري د یوې ټولنې لپاره، د هغې د پرمختګ لپاره، بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتونه رسیږي څومره د یو دولت له لوري مصرف کیږي، دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي. د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستانه فرار کوي، دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي، چې نه یوازې زموږ له هیواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هیواد نه پنګ هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي، یا ځمکه خرڅوي، یا یې ګرووي، یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري، یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي، هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي، یا یې کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف دی، دا دی چې په دا تیره روزه کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې 10 جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو، چې هلته یا ایرانیانو وژلي وه، یا بدماشانو وژلي وه، او یا هم د ترکیې پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت رسولي وه، او دلته ایرانیانو بیا دې خواته نه پرېښل. دغسې دا اوس موږ او تاسې واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، څومره انسانان پکې تلف شو دغه سی په جنگلونو کې لیوانو خوري وزل چې قاچاقبران د بدن عذاب لري کی وی وزنی په شادت ورسوي هم د ایران په دسته او مېرو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې د مغزونو فرار دغه د مټه او بازو قطع کېده د ولس دफार پراخ نورینو نزیګوي د هواد پراخو مصائب او ستونزو هم اقتصادي هم بشري هم علمی او فرهنګي نورینو او تشي سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه جنرال صاحب جلیلی. کلن راته وایس چې ک جوابونه لاندې ډیر بفشاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل لیکه سلامونه قدرمنان صاحبي صاحب، زه څاروان ته چې کوم اندازې پورې زه د خپل د هیوادوال ګورم بیا بل اخص په اروپایي ټولنه کې دا هغه خلک دی چې بچی دا هغه طبقه ده، هغه ځوانان دي، هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته وایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. دا هغه ناهیلي طبقه ده چې بچی څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې د دغه ځوانان دغه خلک د ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده څنګه ولا د نه بده مرتي له خپل وطن څخه د ستونزې سره راوځي.
بله
همدارنګه نو دا خلک د څنګه خاطر په دند په لاندې ځواب وایم دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او د دې په دې ناهیلي ژوند هم چې د تیرې په اروپایي ټولنه کې دی چې ډېر د نه نامعلوم برخه د سره مخ دی او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري. هلته
جلیل صاحب دا پښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلويخ کال په خوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللی دی او یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا وسنی هم فکر نه کوي چې هم داسې چا چې په یو هیواد کې څلويخ کال تیر کړی هلته اولادونه لوی شوي وي، پوهنتونونه یې لوستي وي، هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ هېوادوالو څاروان صاحب چې دلته یې کورنۍ شته، مګر د وطن مینه، د وطن خوب، د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په زړونو کې ودبرې لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپله خاوره خپل وطن ته خپل هېوادوالو ته دی خدمت.
یعنی تاسې خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي، کېدای شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی مامون صاحب، تاسې په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیې ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاري صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتۍ چې له ترکیې د یونان خواته ځي یا د ایټالیا خواته ځي ډوبی شي. دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه، ښه پوښتنه ده. لکه مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وه. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنی نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهل کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکي خلک لرو، دغه ځوانان ډیر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ډی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي. دا مجبور دي دا خلک.
بله مامو زه صاحب، لکه چې ستاسو تلیفون قطع شو خبرې مو نه اورو. قطع سو خیر، بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي، معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بله، اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تحصیل لرو، همدومره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په تنګ کې ستونزو په تنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري، په اسانۍ سره کولی شي چې دوی اول فقط انګلیسي زبر پکې مهمه ده ځکه چې بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته ټول په خارجي ژبو دي که هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره دوی آشنایي ولري نو چې کله د انګلیسي شرایط دي پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي حتی که ماستري ولري د دکترا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
همدغه ډېره مهمه خبره ده. په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 5 پوهنتونونو سره دلته په برطانیې کې همکاري لرم همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلوي، یعنې داسې پوهنتون شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کمبریج ده. زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستلی ولې دلته اوس تحقیق په دکترا باندې مې کار کوم، هغه زما د هغه سند یې منلی ده، د لیسان سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی دلته د دکترا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي، ډېر ښه شرایط دي. د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم، یعنې سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټولو مهمه خبره هم دا ده په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر پوهنتونونه دي، په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده، یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري، د زده کړو اسناد که لري، که لیسانس یې کړی، حتی که 12 لوستی، چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي. د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي، دلته محصلین دي شته، دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي. نو د لیسانس د ماستري د دکترا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کړي، او دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب و انجینري و د حقوقو دې برخه کې راشي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي، اوس یې تحصیل ته دوام ورکړی ده. یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي، انجینر شي، زراعت یې ویلی، خپله تعلیم تربیه یې هر برخه کې، ژورنالیست یې هر برخه کې، چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي، د انګلیسي نمرې پوره کړي، په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو 10 کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی، اقلا په دغه 2 کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي، هلته ما افغان نه لیدلی. یعنې په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان د یو ولایت یو نفر پکې شته.
جالبه، ډېر جالبه.
نو د افغانانو دپاره ضرور ده په د ګوګل کې چې ولیکي، ساته انټرنیټ کې چې سرچ وکړي، د دې پوهنتون نوم که ولیکي، او په څنګ کې به د افغانستان نوم سره ولیکي، هلته خپله په اسانۍ سره کولی شي چې دوی هغه استادانو سره په تماس کې شي. زه په 2 پوهنتونونو کې، د لندن پوهنتون کې، د کمبریج پوهنتون کې، زه دلته تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي، زه یې په خدمت کې یم. ټلیفون نمره مې حتی په انټرنیټ کې شته چې دوی دې ولیکي، زنګ وهلی شي، فیسبوک او دغو شیانو سره. ځوانان د بېجورته کېږي نه، د ځوانانو اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لوستی ده، بېرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو. که پیسو برخه کې ډېر کومک نه شو کولی، د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو برخه کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو. یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوره تماس نیولی شي، خبره کولی شي، دوی کېدلی چې په موږ هومره ضرورت په موږ باندې غږ وکړي، چې دلته دې کې مې ورقه کې څه ولیکم، شرایط څنګه دي، هغه مې په کار ده. ورسره کله کله سفارشي خط ریکمنډیشن لیسته چې ورته وایو، دغه سندونه مې په کار دي، یا کله کله اسناد ورکېږي. کېدلی چې زموږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکي، د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم. دا تنها زه نه یم، په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي، په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو، یا ناپکین کې لرو، د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله،
نو ځوانان د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسو ادمي استفاده وکړو. دوی د باجوره تماس ونیسي. په افغانستان کې بل خواله دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو دپاره د ایلتس ټافلو دغه نمرې د امادګي کورسونه شته، او آنلاین امتحانونه هم ورکولی شي. او تعداد پروګرامونه دي چې دوی ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هېواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان دپاره لاړ شي. په افغانستان کې آنلاین سیستم شته، په هغه کې هم دوی کولی شي
امتحان ورکړي. خو انګلیسي ته دې توجه وکړي، ستاسو له خبرو زه پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر ته لاړ شي، نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي، چې اسې هم په درد خوري، د ټافل د امتحان لپاره هم پکار ده ورته. ډېره مننه ښاغلی انصاري. په یادو عواملو چې مشترو سپری یاد کړل چې لکبل افغانان مهاجرت کوي، یوه مسئله ته اشاره ونه کړه، هغه اقلیمی بدلون دی، طبیعي پیښې دی. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کیږي. موږ ته چې ځینې اوریدونکي مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډله ییز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کروندې شاړې پاتې شوې دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالي ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکې له دې چې دی جواب ته راشم، زه غواړم له ښاغلي ډاکټر حتمال، له ښاغلي جلیلي نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دي، زړونه یې له افغانستان سره دي او د افغانستان د خپلو خلکو په غم کې دي. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلي صاحب خو څو وار راغی دلته سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی در لوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخفل مصرف برات لو دقیقه سیز حتمال چه بحکم وینو چه زوانان و سرطوم را کار کهی حقیقه سیز چه دوی اشاره وکره در انگریزی در جبه ترسنگ، البته در زوانان و در خواندی در دره و کال و نمره هم مهمه دی چه در اغیفی صدی باید لوړوي، څومره چې لوړوي په نړیوالو پوهنتونو کې په ښه شکل منل کېدای شي. او درې امتحان دي چې د ټاپل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایاتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هېوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او استازه جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي، د ورځې تر څلور نیم میلیونه ډالر خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه سي ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته د چا خبره کټه کټه خرج بي.
بله
د کار یو شمېر سلسلو پروګرامونو کار وکړي. موږ حاضر یو چې له درنو کورنیو سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورنۍ او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایی د نیولو د چل په توګه موږ له خپلو ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا دوه سوه ډالره خپلو دوستانو خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه سي.
دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزرا له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزرا، له هغوی سره یې شریکه کړو. دغه ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کاره پورې په هر بازار کې پیدا کېدای شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هېوادونو نه، یا له بهر له اروپایي هېوادونو نه راریپورټ کېږي، دوی که همداسې پرېښودل شي، دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله،
دا نن هم د غالبا د پروان د سینځي د حوضې رئیس اعلان کړی دی چې د هغې سیمې د ځمکې لاندې اوبه مخ په ښکته روانې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایاتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه ورښتونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو هغه سې لانجې وي. زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي، ګاونډیان راسره نورې لانجې او جنجالونه لري. د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومتي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د کرنې اوبو لګونې وزارت سره هم تفاهم رسېدلی او کار کوو. د
سلامت اوسئ،
برېښنا
ډېر مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه. مامونځای صاحب، ستاسو ټلیفون مخکې قطع شو. تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي، په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او منډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، د دلته یو بل اپشن نه لري، ځکه زمونږ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په سیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی، هغه پاتې نه دي د نور ملکونو سره. زمونږ د پاسپورت ارزښت همدا سرالویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم که زمونږ پاسپورت نه لاندې د بل پاسپورت ویلیو دغم راښکته ای، نو دا ډیره مهمه ده چې دا وکړي، ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي. افغانانو ته هغوی چلته میشتي ټول په دې نیت هلته تللي دي چې له ترکیې به ځي یونانو نورو اروپایي هیوادونو ته، او که نه ځینې یوازې تللي دي چې په ترکیې کې میشت شي او هملته ځان ته کاروبار پیدا کړي.
زه فکر نه کوم که په ترکیه کې داسې څوک پاتې شي چې دلته دغه وکړي، ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپله د یو اقتصادي کریز سره مخ دي. یو دغه ته که موږ وګورو جی ډی پي ته چې وګورو، په اصطلاح باندې ډیټ ټو ډی جی ډی پی ریشیو ته که د ترکیه وګورو، هغه تر 350 اوښتی دی، د پاکستان 50 دی. دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ورسره مخ دي. خپله د ترکیه نیشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولی، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي، هغه نشي کولی، هغه مجبور دی همدغه یو اپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان، زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو اپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ خو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولی شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولی شو. همداسې نور داسې کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، دغه کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولی شو لاړ شو. خو بدبختانه زموږ زیاتره لوستي ځوانان هم دا دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولی نه شي، یعنی سخته ورته ښکاري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی ماموزی صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډېره زیاته ده، آیا فکر کوئ کومه حل لاره شته؟ ښاغلی انصاری خو وویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځان ته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یوه مؤسسه یا یو ګوند یا یوه جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي. د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن فاروان صاحب مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ضعیفې حکومت داری بلګه، چې یو نظام نشي کولی په صحیح توګه باندې حکومت ښه حکومت داری وکړي، چې هغه په خپله ځان سره 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وی چې د شایسته سالاری فوقدان یا نو نشتوالی دی شایسته سالاری.
لیکن جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس هم دغه شی دی، همدغه خلک واکمن دي فعلا، د خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي، خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي.
ورواسه موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه، د تلویزیونونو د لارې نه، د جرایدو د اخبارونو د لارې نه، ساده د دغه ازادۍ د رادیو د سبو نه موږ اوریدلی چې د پوهنتون استادان
مسلکی ډاکټران، مسلکی استادان او په هنرمندان او په هندویان او وی حتی خپل کتابونه وفرول، خپل کتابونه خلق کړل او د لاسګاډیا د کراچۍ هغه واده په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د ناپاکۍ د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې کولې. نو ملت او ټولنه خو خپله خواري کوي، مګر تر کومه کچه پورې چې یو کس چې هغه د ډاکټري یا د یو د لوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري، او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي. نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي. هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې هغه جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذبې کړي. دوی په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ بېلګه ده چې خلک نشي جذبولی او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن د خپل د پرېږدي او خپل د چې هرې خواته ناسته وکړي ناسته چې هغې دپاره کومه ګټه نور نه رسوي. اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو نه مثلا بېکاره شي په کورونه کښېناست، او حتی هغوی خپل مونږ تاسې ولیدل چې په انځورونو کښې مونږ تاسې ګورو چې مثلا هغوی په کورسونو په سړکونو
کښې
په خرڅونو او په هغه سو باندې بوختې او مشغول دي. نو هغوی خپل کوشش کوي، مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغسې خلکو ته خپلې ټولنې لپاره د کار زمینه مساعده کړي تر څو چې د اداري فساد مخه هم ونیول شي، او د ملي ګټو دپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده، هغوی دپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې دپاره باید ملي منافع د ملي ګټو دپاره د ټول ګټونو دپاره باید هغسې یو زمینه مساعده کړي تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله هغوی سره
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل. یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي، او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لیبه هیواد نه بل هیواد ته وړل کېږي. یو دا ده چې انسانان قاچاق کېږي د انساني قاچاقبرو له لورې د ځینو خاصو هدفونو لپاره. له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم وي چې ځینې انسانان د جنسي سو استفادې لپاره لویدیځې اروپا ته قاچاق کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط ډېر بد دي او انسانان ورڅخه قاچاق کېږي. آیا تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي، یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سو استفادې لپاره قاچاق شوي وي، هلته وړل شوي وي؟
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي، د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي، ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بېچارهګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه، او وایي چې موږ سره څه وعده وشوله او دلته ځای کې راغلي یو، اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو، د وتلو لاره هم نشته. لکه څنګه چې نورو مېلمانو ورته اشاره وکړله، کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبوره شي، نو هغه هر فرصت ته بشاره لاس اچوي د وارخطایي نه. کله کله د معلومات کچه کمې، ډېر معلومات نه لري، د دغه نړیوالو داسې بدنامو پروګرامونو چې په هغې کې انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کېږي. نو متاسفانه زموږ تاسې هېوادوال هم د ډېرو شیانو قرباني شوي دي، له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق تاسې ورته اشاره وکړله. نو د هر څه شوي دي، فکر کوم بهترینه لاره یې دا ده چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي، ښه ده چې مشورې واخلي مخکې دې نه چې دې حرکتو کې د معلوماتو کچه پکې زیاته شي، خپله معلومات لاسته راوړي، او بیا تصمیم وکړي چې داسې ډېر عجلانه ونه نیسي، او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د ځان د دې شیانونه قرباني کوي. اروپا هم داسې نه ده چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره، په اروپا کې داسې ستونزې شته چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري، صحیح رهنما ونه لري او لارښود نه لري، نو ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼمه. نو هېوادوال هم دا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي، لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله، چې په دې هېواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې د بهر کې یو کمک او د خیرات نه بيخي باید لاس واخلو د شي زمينه سازي وو چې خلکو ته کار موږ پیدا کو کار ته وکړو هغه د ضرورت په برخه کې څنګه وکړای شو چې سرطانی هغه و چې هغه کوټی چې هغه هوا یې خاصاتي او د میوه د خرابې څخه جله وګری او سیارې سبزیجات څخه هم ضرورت نه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو د دوه بسو شیانو چې په کمه سره باندې چان زیاته چې موږ تاسې د هیوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې بوستني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي او دا حالات فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالات یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي لکه مولوي صاحب چې بل اشاره وکړله چې شاید چې مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولای ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي. حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا وکړي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت کې اوسوکو وویلی چې مولوی صاحب کبیر وم او ښځه چې اعتراف یې وکړه وویل چې شاه مدرسې لوستي هغوی نشي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي یعنې په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی اوس اعتراف کړی د اتمن بودی مسلکي خلک ادارو ته راولي او مولوی صاحب هم فکر کوم تنه مدرسه ویلې چې ته پانتو نه یې لوستای خو ښځه چې متوجه شوی ده دغه تغییرات په اتمن یو ورځ دی حالت ته راځي چې بیرته به په هیواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي او زموږ تاسو هیوادوال چې څومره اوس مجبور دي دې مجبوریت ته ان شاء الله هغه د ستونزو کچه به راټیټیږي.
بله دا خو مشهور خبره دی افلاطون خبره ده وای هغه وخت پوښوم چې نه پوهېږم دا چې څوک په دې پوښي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېر زیاته مننه انصاری صاحب یو پښتنه بل به هم وکړو چې وخت کم دی هغه ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي دغو په باره کې بل څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي خصوصا پاکستان ته چې ځي هر ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي ځورول کېږي بندیانی شي حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ د سروان صاحب وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي څوک په رضا له ملکه نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هیواد ته یا د ایران په څېر هیواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي د پرمختګونو ترکې نشته هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالره قرضدار دی په میلیارد نه پوهېږم څو سوه میلیارده ډالره ټول پاکستان قرضدار دی او په هره ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده یا تاسو جلیلی صاحب او حتمل صاحب چې احساس لري دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي دلته یې دغه خپل امکانات خپل قوت خپل ځواکونه خپل مټ او بازو خپل افکار دا ټول د خپل هیواد او خپل خلکو په طرف سوق او دلته په کور دننه هم د کارموندنې د سوداګرۍ د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو او غزمون په مشهور اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکار او انقلابونو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو او تر څنګ تاسو چې هلته یاست د نړۍ په پارلمانونو او د نړۍ په بشري مرستندوی ادارو د هغوی په حکومتونو او کابینو فشارونه راوړی چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ په افغانستان کې په جګړې مصرف کړ د هغې 10% که افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې د یو شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي، موږ مطمئن یو چې دلته به موږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواهندان.
ډېر زیات مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
غربي ټولنې په اوبو باریږي، دوی به د دې بار نه به د غربي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چله بلجیم څخه را سره وی، میرویس ځای متاسفانه حاضر نشو خو په ځای د ترکیې څخه سهیل مامونزای او امدارس د لندن څخه ډاکټر حقمل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.